به کاهش دید می شود.
السلام علیکم. در صدای رادیو دی خبری مجله تموز اسمت ساروان هر کلیکم. در خبری مجله ده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې تیره شپه د افغانستان د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستاني سرچینو تیره شپه ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د درنو وسلو تبادله شوې. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په ایکس پاڼه کې لیکلي پاکستانی لوری یو ځل بیا پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه کړي او د اسلامي امارت ځواکونه اړ شوي چې غبرګون وشي. هغه د مرژوبلي او نورو زیانونو په اړه معلومات نه دي وړاندې کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې جګړه کومې خوا او ولې پیل کړې ده، خو پاکستانی رسنۍ پاکستان ابزرور د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې له افغانستان سره د اوربند معنا دا وه چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د ټي ټي پي د وسلوالو د حملو مخه ونیسي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړي دي او ویل چې د داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی همدارس د پولي پر وضعیت، د بشري مرستو پر پلانونو او په میانمار کې د بند پاتې اته دیش پاکستانیانو د ژغورنې پر هڅو هم خبرې وکړي. د رسنیو د پراخو اداو په ځواب کې ویاندوویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په کوربتوب د خبرو په اړه رسنۍ راپورونه لیدلي، خو تر دې دمه داسې هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناسته دي شوي بي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه ویاندوویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیې نشي پرانیستل کېدی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان و هم غواړي چې له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی یې تر هغو نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې بیا به لارې نه بندوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ چې رشپر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې قطر ته خپل پنځه ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په باب له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. نتفلیکس اعلان کړی چې د هالیوډ یو تر ټولو مشهور فلمی شرکت وارنر برادرز او د دې آنلاین څنګه په ځانګړي ډول HBO او HBO ماکس اخلي. د آنلاین تولید او دنداري د ستر شرکت د افریقا د جمعې په ورځ د لیندې په 14مه اعلان کړ. د وارنر برادرز د بشپړ پیرود او ادغام پروسه بل دولس تر اتلس میاشتو پری وقت ونیسی او دا معامله به د نقد و پیسو و د سهمونو د ارزښت د تبادله په ګډه بڼه ترسره شي. د معامله د نقد برخی ارزښت 2.5 میلیارد ډالر اعلان شوی، خو که د سهمونو ارزښت هم بسره حساب شي د معامله ټول ارزښت شاوخوا 3.8 میلیارد ډالر ته رسیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان حکومت په کمپونو کې پر افغان کډوالو برښنا پرې کړې، روغتونونه او ښوونځي هم بند کړي دي.
امه ترانسفارمر د برق ترانسفارمر ترې وړی دا، امه سکولونه په بند کړی، ام اسپیتالونه بند دي.
په افغانستان کې د چین پانګونې په څه حد کې دي؟
د دولتونو په سطح باندې دا چې کومه کامیابه پروژه اوسه پر افغانستان کې د دوی نشته. مثالونه کې کړی چې ترجیح په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی.
د بیپوری ډاکټرانو ټولنه وای په بلخ ولایت کې لسګونه زره خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. تاسو عینکې د فیشن لپاره که د سترګو د روغتیا لپاره کاروئ؟
لکه څرنګه چې اوس دا کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطره هم ښه دي، لمر دپاره هم ښه دي. زه خپله فیشن لپاره استفاده کوم.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خیبر پښتونخوا په کمپونو کې ډېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې برېښنا پرې کړې او د دغو کمپونو روغتونونه او ښوونځي یې هم تړلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل درې ورځې ورته وخت ورکړل شوی چې له کمپونو ووځي، که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په دې هېواد کې به د افغان کډوالو ټول کمپونه بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کډوال چې په خیبر پښتونخوا کې په کمپونو کې اوسیږي وایي هیڅ ډول بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري او پاکستاني ورته لاس لنډ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د کمپونو برېښنا پې پرې شوې او ښوونځي او روغتونونه هم تړل شوي دي. افغان سوداګر او رضاکار افلاطون خان چې له کډوالو سره مرسته کوي د جمعې په ورځ د دسمبر په 5مه ازادي راډیو ته وویل
کوړي کمپ باندې وګرځېدم، لال مې کمپ چې دوی بادام جماعت یادېږي، شنه ونه کمپ او خیر آباد کې مې ملګري دي، هغو ته په تلیفوني تماس باندې هغوی سره وغږېدم. په صوابۍ کې همدارنګه په چکدره کمپ کې امې ټرانسفارمر د برق ټرانسفارمر ترې وړی ده، ام سکولونه پرې بند کړي، ام اسپتالونه بند دي.
د خیبر پختونخوا په صوابۍ کمپ کې هم یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نن داسې خلک راغلي وو کوته ویلو چې تاسو باید درې ورځو کې کمپ خالي کوي، او داسې یو ټرانسفارمر مې وړ برقي کته که، او نور هم داسې مطلب خلک ډېر په تشویش کې دي، سټرس کې دي، پرېږدی نه ورته وایي چې تاسو بدئ خامخا.
سره له دې چې د خیبر پختونخوا د کډوالو د کمپونو رسمي شمېر نه دی اعلان شوی، خو د دې ایالت د افغان کډوالو د سرتاسري شورا چارواکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې لږ تر لږه 240 لوی او کوچني کمپونه په پاکستان کې شته چې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي سلګونه زره افغان کډوال په کې اوسیږي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دې کمپونو د خدمتونو د قطع کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې دوی پریکړه کړې چې د کډوالو ټول کمپونه وتړي. نوموړي پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو چې د کډوالو د کمپونو د تړلو بهیر له خیبر پختونخوا پرته په ټولو ایالتونو کې روان دی. دغه په وینا د دغه ایالت چارواکو ته هم امر شوی چې د افغان کډوالو کمپونه وتړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه دی کړی. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د فدرالي حکومت له لوري د افغان کډوالو د جبري ایستلو سیاست ناسم دی. د پاکستان د ایالتونو او سرحدونو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداری ورکړی وو چې په خیبر پختونخوا، کراچي او پنجاب کې به د افغان کډوالو 14 کمپونه وتړل شي. د راپورونو له مخې ډیری دغه کمپونه د 1980 لسیزې په لومړیو کې وروسته له هغه چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ جوړ شوي وو، او لا هم لسګونه زره افغان کډوال پکې اوسیږي. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې په وروستیو میاشتو کې یې چټک کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو او ادارو په څو ځلې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د درولو غوښتنه کړې، خو پاکستان تر اوسه دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، او هره ورځ زرګونه افغان پناه غوښتونکي د تورخم او سپین بولدک له لارو بېرته افغانستان ته ستنوي.
له بلې خوا د بې پولي خبریالانو سازمان RSF اعلان کړی چې پاکستان سږکال لږ تر لږه 40 تنه افغان خبریالان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د سازمان په خپله ویبپاڼه کې په یوه تازه راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې لسګونه نور افغان خبریالان د نیولو، د پولیسو د زور زیاتیا او تورخم ته د سمدستي لیشت په ویره کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه، او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. دی د جمعې په ورځ د دسمبر په 5مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنیو یو بل همکاري د پاکستاني پولیسو لخوا وهل سوي او وروسته افغانستان ته شړل سوي، چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره په شکل په افغانستان کې مکله یو ځکه کله بل ځکه لاس ورځ کېږي چې زه دلته یم ولې مونږ لاس پوره تغیر کړي زه دا غنه حدونه نه چې خبریالانو سره همکاري کوي زه تر جدي تقاضا لرم چې زه تر
ځینې خبریالان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هر شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري ځورول کېږي، شکنجه کېږي، او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپل دلته په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. زه په خپله هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی یم. له ډېرو ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هېواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بې پولي خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه 40 افغان خبریالان چې په دې هېواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي، هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هېوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د ځورونې خطر سره مخ شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د بی پولی ډاکټرانو سازمان وای په بلخ ولایت کې لسګونه زره کسان روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندیشته شوولی چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلی دی، په مرګونو ناروغیو اخته دي او د هغه سیمې دي چې روغتیایي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکو 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نه همیستنۍ لور د بد روغتیایي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د دې جمعې په ورځ د ډسمبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون یې په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور می سخته ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم او خیمه هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی، ډیره بې حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي نجله سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغې ولسوالۍ په یو سیمهییز کلینیک کې قابله هم ده د خلکو د روغتیایي ستونزو تر څنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د وروستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده خو په خبره یې آن ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
شش ماه آخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیتن دیگه. سیروم هایی که بر ما میاره بسیار اندک است، در سه ماه فقط بر ما 60 تن سیروم میاره که ما اولو بر کی برسان.
درستی اوش بگو میاشتی رسی مقتا هیچ دول درمل نرسی، یوازی تری میاشتی لپاره ایش پیتا که چوری سیروم را اولی. حیران نیو چه چه تیجر ورسو اوز چه سرده دی ناروغان زخت زیادی، خلق هم چراشی شور کوی زکا درمل کم دی. کده چه اقتصاد خوی خوش اخصی درمل تون زخبه درمل وخلی خو کنی وی مجبوره دی چم دی کلینی کنو تراشی. خو مو گورت دلتا اسانتیا وی نلرو، مو گانی امبولانس هم نلرو چه ناروغ تای واسطو. دا چه ترانسپورت نشتا دیره خزی کور که ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیایي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوی زیږیدلی ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه، د روغتیایي کارکوونکو کموالي او روغتیایي خدمتونو او اسانتیاوو ته نه لاسرسي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترینګلی کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیایي خدمتونه پکې د بودجې د کمښت له امله دریدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو شویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان، د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیايي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي، چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه نا بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو په ټکو یې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او پراپور کې د مرکزویو کسانو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر اتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمېر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډېر مخامخېدل، خو وروسته له دې چې د 2022 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیشې مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه یې په مس عینک کان کې کار پیل کړ او نه یې د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چین یوازینۍ لویه پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه و چې هغه هم د سشکال په جوزا میاشت کې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت لغو کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونې او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه وه 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4500 کیلومتره ساحه رانغاړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادي ارزښت ولري.
د سرمایه ګذارۍ په ارتباط باندې د دولتونو په سطحه باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوسه پورې په افغانستان کې د دوی نشته دی. مثالونه کې کړی په کوم وخت کې کړی چې کرزی په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی جوړ شو. دارنګه په شمال کې یو پروژه د نفتو غازو په ارتباط باندې پروژه اخیستلې وه او په اول سر کې هغه بیرته ناکامه شولو امارت اسلامي ته بیرته واخیستله. نو داسې عمده او غټه پروژه چې بنیادي ارزښت خو لري هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پورې سرمایه ګذاري نه ده کړې.
چین د لویدیځو هیوادونو په شان نورو هیوادونو ته وړیا مرسته نه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسې پروژو کې پانګونه کوي چې اومه مواد لکه تیل او معدني مواد ورڅخه ترلاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022 کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 140 میلیارد ډالر پورې وړي وو، خو له هغه وروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کمه شوې او علت یې دا دی چې اکثره افریقایي هیوادونه چین ته د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین دا تګلاره له یرغه ملولو سره ورته بولي.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې، په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل شوي او پانګونه یې کړې ده، تر ډیره حده د ګراوګانګیری اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهدي، هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونیسي لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې ترسره کړی دي.
ښاغلی تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدو ته په اشاره وایي، فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي عوارضو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبه ونه کړي چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخې انګولا 13 میلیارده، زامبیا 10 میلیارد او کینیا 5 میلیارد ډالر له چین څخه پور وړي دي، خو دا هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوه شي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولی، هغه مهال د پور شرایط لا سختوي. او دا په داسې حال کې ده چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړی، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي، 120,000 چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خانجان علي کوزای وایي چې چین همدا چلند له ټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه گذارۍ په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټولې دنیا سره یو رقم څه دی. په بعضي وروسته ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یې هغه په ډېر ارزانه نرخ باندې واخلي او دوی د ډېرې ګټې په تمه یې هر وخت.
ښاغلی علي کوزای وایي چې له چین سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه چې پخوا 4 میلیارد ډالر ته رسیده، اوس په کال کې 1.5 میلیارد ډالر ده. د همدارس وویل چې له افغانستان چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس، انتقال او طی مراحل چارې په خپل چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس هاتف مختار بیا وایي چین د خپلو پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د دې بلګي په توګه وایي که د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي، ډیره ګټه به چین ته ولاړه شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د له چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یو بل اړخ ته هم اشاره وکړه. ویل
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي لکه کالی، بوټان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خدا ټول د افغانستان ځایی فابریکې له منځه وړي، بیکاری زیاتیږي او کارګران کار نسی موندلی. افغانستان چین دیر اخلی خو په بدل کې لږ شان لیږي، نو پیسې به هر تزی او تجارت توازن خرابیږي. چین زموږ مس لیتیم او تیل اخلی خو لوی پروژې نه پیلوي. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافعو پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په ده معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت داده چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
ښاغلی مختار له چین سره د افغانستان ډېرې نږدې اړیکې هم ګټورې نه بولي او فکر کوي چې که افغانستان چین ته ډېر نږدې شي نو له سیاسي نظره به له امریکا او لویدیځ څخه لرې او په نړۍ کې لا ډېر منزوي شي، چې د ده په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ورآخوا زین خلک وای چې عینکې د ښکلا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزرو رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وایي د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، له لسګونو نیولې ان زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو په سترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکې باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
بې نمرې عینکې د ډول کدستر کو د خوندیتوب لپاره یو شمېر خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکو عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي. عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوښیږم. اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې را سره دي، د سره اووه ډوله شول. ښه دي، عینکې ښه شه دي، څوک استفاده کوي. لکه څرنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطر هم ښه دي، لمر دپاره هم ښه دي. زه خپله فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمېر نور بیا وایي له مزرو وړانګو او رڼاوو د سترګو د خوندیتوب لپاره یې کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیدا وایي،
د اتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما، نو لمر را باندې ډېر تاثیر کوي، سترګو نه مې اوښکې راځي. دا عینکې مې چې په سترګې وي نو بیا دونه نه په تکلیف کېږم.
بې نمرې عینکې هغه چې ښیښه یې هېڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کېږي، دا د نړۍ په نورو هېوادونو کې ډېرې استفاده کېږي، خو افغانستان کې ډېر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته په کتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یوه پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه
د ښیښې او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه ښیښه ده، اوتومات ښیښه ده، اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یوه جوړه سپینه ښیښې 200 افغانۍ دي، اوتومات ښیښې یوه جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یوه جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومرې نه کو بسترګو کول څو ګټې لري، له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو، د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل له مزرو رڼاوو یې ساتي. خو ټینګار کوي چې د عینکې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشحال امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرد عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرد نه وي، یا یې رنګ سټنډرد نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دپاره پکار دي، د چش دپاره پکار دي.
ډاکټران دا سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کېږي یا هم کاغذي دستمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړې کوي. پرې د ناستو مزورو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې ښځینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غوره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقل اسد وګټله. نورې جایزې بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شوه. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه و د لومړۍ جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دی او تخلص می قربان دی. د خوست ولایت اوسیدونکی یم او دلته پخوانی کلی چې دی هغه د خوست تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزي کلی ورته وایي. او لکه مرغه نریزي کلی د کاروان صاحب د نوم سره ډېر تړلی دی. نو دا امتیاز موږ ته هم حاصل دی چې د کاروان صاحب کلیوال یو دا د پخواني کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شیرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستي دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب بلتیا مول شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
د زړه تکل صاحب زه فکر کوم دغه د شعر لیکلو دغه ورتیا یا ځنګرتیا چې دا خو د سړي د په طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینا خو دا بیا ورستو مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډېر وړوکی وم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به وم لیکل مې نه شول کولی. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېده نو کله کله به مې چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدې هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوس هم هغه وخت به ما دغه املا م نه شوه لیکلی لوستل مې سم نه شول کولی. خو بیا به هم هغه د کلي جومات ته تلم یو څه لیکل مې کولی شول. اوس هم راته یادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غونډې به مې یو شی لیکل. یا ورستو چې دلته راغلم د 2001 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لویو مومه چې ښوونځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو. هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وه. نو ورستو بیا په دې لیکلو مې وتوانېدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بېخي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل. ادبی غونډې به مو کولې. مشاعرې به وې. کره کتنې به وې. زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړ چې هغه مزه یې عملا هغه شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لومړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلي دي؟
زه فکر کوم دغه دولس کلن دیارلس کلن به وم چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وه کړې د شعرونو. او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته غم نه وه. دا د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه. زما عمر هم یو څه کم و. نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو م نهشي سړی ورته ویلی. خو هماغه د سندرغاړو روبایې به مو چې اورېدې چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې ټپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه دیارلس کلن دولس کلن به ومه چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلي دي که مو لرې غورځولي؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلي. اوس به هغه دا وه تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکلو سم نه اوس دا هغه ډول چې اوس املا لیکم نه و مې زه او بل په دې هم ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي. دا به بیا کتاب وي بیا به یې خلک اوري. نو بس هم داسې یو شوق و یو ذوق و هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول یو نیمې را په یاد دی داسې خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دي راسته
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایاست
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر زه دلته راډیو کې به مشاعره کې ده چې وتلم به د هغه وخت یو شعر راته یاد دی اوس هم کله کله ملګري یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د زور خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلې زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صیبار انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبه لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاتونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه توکي چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر په کې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولی شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته په دې هیله چې تاسو مو خوښ شي دا غزل یو څه اوږد دی که کېدا یو اته بایته دی نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو بے خودی راغله ورستی څاڅکی د جام شو او لطف بڅوي د بے نیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چې بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور او رس پر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغل تصور تا د خوګبو غوندې خوارا خو در او بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړي دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړي څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د دورکو په مقام شو او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل برقالی ته په سلام شو چا د نوم واخست محفل کې د قامت چا د نوم واخست محفل کې د قامت به اختیار لناستینه په قیام شو
او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو او اخري بایتای اوبه وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړي وو. تاسو سکل په 1940 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
روانه وا شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل طبیعي ده چې یو څه معلومات سړی نور هم کېږي او زه خدایشته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی استاد دی خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مې هم سر خلاص و هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتمن یې زموږ استادان مشران ګوري نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هرکال دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي او همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته وه او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي ډېر د قدر وړ کار بریښي ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات رهي چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي امریکا کې مختلف بنسټونه دي مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي په پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لګیا هم خپل ځانونه واړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتمن دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو ورلېږلي مې وو دوی درې شعرونه غوښتل نو درې شعرونه اوس زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر په کې دام و چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو نو ټول درې غزل مې ورلېږلي وو دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دغه پښتو د شاعرۍ سره دغه غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې د شي شاید دا خبره ډیره غدي ادبیاتو د تیوري له هغه ډیره د په اصطلاح د منولو وړ نه وي او خلک موږ دا که مختشب یو ډیر غزل مول اصطلاح دی طبیعي د دلته شعر څوک په اصطلاح نوې شعر لیکي یا شعر لیکي ډیر وخت غزل لیکي ما غزل ډیر لیکلې د نسبت نورو ژانرونو مثلا د نظمونو په پتلانه غزل ډیر لیکلې
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي
نه نظمونه په کې شته یو تا آزاد شعرونه په کې دي خو غزل په کې ډیر دي داس خو مثلا فلوریزم په کې شته یو څه دا خو اکثریت چې دی هغه غزل دي تکل په
ډیر زیات مننه کرا کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې دا اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کرکتن لیکي د استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مکله یو څه لیکلي
تکن څه زو تقریبا یو د 13-15 کاله با کم زیات کیږي موږ دلته ملګری په ادبی بندارونو کې مشایرو کې ډیر سره کینو عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کرکتنه و یو خو کرکتنه غي ماغه د ولي چې سره مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتابي و برخه کې خو هغه مخامخ کرکتنه مبدیره کول ملګرو مختلف بهیرونه و درته خو ساده دي بهیرو کابل کې وخت وخت چې د کلم کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستمه نو کرکتنه کې مبدیره زیاته برخه چې تاسو ډیره فعال برخه نه اخیستو رښتیا دا چې زما لکم ډیر دا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه دا غدي شعر دې چې د لو سره یا شعر دې په یوه هر طرف سره ډیر یو دین ډیر خواند ما خلما نو ځینې لیکنې مې کړې دي را غدي ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنې کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډیر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کومه ځینې لیکنې هغه په سایتونو کې مخبرې دي په مجلو کې مخبرې شوې دي او فکر کوم چې د کرکتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غنی نه وي لکه مثلا زموږ په غونډیو ژبو کې چې دا په غونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډېر جمعي کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی زه فکر کوم د کرکتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایمه کار ورته ووایم هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کرکتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کېږي دې ته زموږ لیکوالو یا کرکتونکو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کرکتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د زه فکر کوم دا په پښتو کې هغه څنګه د شوې دا اوس موږ د ورځې پانتون کې محصول ما د خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېر کم خبرې کړې زما مو خطا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د حرکتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي زکه وسم ډیر نیمګړتیاو په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعران هم چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه دا ول چې باید زموږ کرکتون کو شنلې وای په دوی باندې کرکتنې کړې وای لیکلې کړې وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ د ډېر لوی شاعر دی د پښتنو خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ځنګلونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د شعر خبرې کوو په دې موده کې کومه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلې کلی دی کرکتنې مو لیکلې دي په خوشال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
په خپل ځخه خو په لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او اوس هم لګیا یم او په کومه مسله دا چې دی وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر پاره چې ډېر نه یم دا خپل خپل کتابونه د کوم پاره دی دا دا نه یم ما کومه کې دا ونه وکړه زه لیکم د خپل کتابونو باندې دې سره کړی دی او دې ځان سره پاتما نو ما په ټول کې هغه د کتابونو پاره دا وا دا بغاز ما باندې کتاب نور ملګرو ته یې کوم د مشران د کلام ته یې چې کرکتنې یاسته یو پام ډیر وشي ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د مارکیټ په اړه اړتیا لرو مثلا په پاتې کې د شعران ډیر خپلواړه کچه شنل شي مثلا سنتری حافظ په ژوند کېدای شي څو شرح پیدا کړي پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم
وکړو. پسترګو نو زه به تکل صاحب تاسو خوښ کړي ملګرو سره به یو آزاد نظم دی به زه اورېدونکو سره شریکه مې له خوښې شي. څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي چې مې د ماتو هیلو حال وایي چې وی خبر زما لدرست مایوسی څخه څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې ماتې شوې وعدې یوه په یوه دریادې کړي چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره چې حال د هرې مخښې د قیامت وایي څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي تېرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي کم شي زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته څوک انځورګر به شي پیدا او که نه چې د دې ښار د بې حصیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هېره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ وایي څوک انځورګر به شي پیدا او که نه. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلي صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولئ یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دغه کوم نومونه چې ما واخیستل زموږ دغه ستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا دی، پسرلی صاحب دی، کاروان صاحب، درویش دورانی صاحب دی، یاد موږ نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورکځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغېز ډېر دی، خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغېز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شتان ولم، خو د پسرلي صاحب سره مې بیا بېخي له حده ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولما، او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي، زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ورته تایل یم.
ډېر ښه. شعرونه مو چاپ کړي دي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي، د تیر څلور کاله چې کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسي، نږدې یو سلو پنځوس یا یو سلو شل ووسي، یو څه نظمونه ووسي، دا ما نه دي خپاره کړي، ځکه له ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري هم خپاري، او دې ته څنګ ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل څه خپاره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې دا نه دي خپاره کړي، او په خدای ته ډېر وسام نه ورته لرم. زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره هم چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر وخت تر بلې پخېږي، ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړ نه یم، سړی ډېر خپور کېږي.
ډېره زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکی، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې په دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تا تصور او تعبیر څه دی؟ بیا به تاسو سره خدای پامانی وکړو.
تکل صاحب دلته یو خو ما درونو ملګرو سره دلته د کتاب محتوا ته مې خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته په کار ده، ډېره توقع ترې په کار نه ده چې ډېر فوق العاده دې اوسېږي. زه فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتلې یاست، خو ښه دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي. نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یمه، خو بیا بدبینه په دې هم نه یمه چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاک شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې اکلن دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي. او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونې مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوب ول دې متل جنتا کابل خلې دې خلې دې متل جنتا کابل خلې دې داس چې مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پٹول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے
یخی هوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بلی پسرو گلو وشت لے دے یو بلی پسرو گلو وشت لے دے داسی چی مست مست پتو للار یما ناجبی نشی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے